سلام ستړي مشي تاسو مخک الله ساتي رادیو ناوري دا مازیګر شپږ بجې دي. دا خبري خبرونه په خبرونه پیلو. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر وایي د جون دیرشم نیټه په پاکستان کې د راجستر شو افغان کډوالو د اوسېدو وروستۍ نیټه ده چې په خپله خوښه بیرته افغانستان ته ستانه شي. تلال چوهدري زیاته کړې چې له دې نیټې وروسته به په رسمي ډول د پی او آر کارت لرونکو په شمول د ټولو افغان کډوالو د ایستلو بهیر پیل شي. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر د خبرې نن د پاکستان جیو ټلویزیون ته کړې دي. پاکستان وایي تر اوسه یې څه باندې 9 لک کډوال خپلې خاورې ایستلې دي او که په راتلونکي کې څوک غواړي چې پاکستان ته ورشي هغوی باید له نړیوالو اصولو سره سمې ویزې ترلاسه کړي. هندي چارواکو نن جمعه ویلي د کشمیر په لانجمنه سیمه کې د دوی د ځواکونو او پاکستاني پوځیانو ترمنځ لندنه خطه شوې ده. د خبر وروسته تر دې خبر شو چې د سشنبه پورس د هند تر ادارې لاندې د کشمیر په پهلګام سیمه کې وسلوالو نږدې شپږشتنه وژل. هند پاکستان تورن کړی چې په دې ترستی برید کې لاس لري. پاکستان بیا دا تور رد کړی دی. ایشوټډ پریس خبري ایجنټس د دریو هندي افسرانو په وینا ویلي دي پاکستاني پوځیانو په سپکو وسلو تیره شپه د هندي ځواکونو پر مرچلو ډزې وکړې او هندي پوځیانو پرې سوابي برید وکړ خو تر اوسه د احتمالي مرګ شوب له جزئیات خبر شوې نه دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت نن د دې نښتې راپور نه تایید او نه هم رد کړی دی. د دغه وزارت ویاند شفقت علي خان خبري کانفرنس ته وویل په تمه دی چې پاوز د پیښه رسمن تایید کړي. د روسیې تحقیقاتي کمیټې نن جمعه ویلي د دغه هیواد یو جوکپړی پوځي افسر د مسکو په لمن کې وژل شوی دی. ډګر جنرال موسکالیک د روسیې د وسلوالو ځواکونو د عمومي درستیز د عملیاتي ریاست مرستیال و. دا جنرال نن په موټر کې د نیستروف پر سرک روان و چې د ریموټ کنټرول له لارې په ترسره شوې چاودنه کې ووژل شو. د روسیې د تحقیقاتي کمیټې په وینا د ډګر جنرال یاروسلا موسکالیک د وژلو د پیښې تحقیقات روان دي. پروسږ کال د ډسمبر په میاشت کې جنرال ایګور کیرلوف هم په مسکو کې په یوه چاودنه کې وژل شوی و. د هغې چاودنې مسؤلیت د اوکراین استخباراتو منلی و. د موسکالیک د وژلو مسؤلیت تر دې دمه چا منلی نه دی. ټاکل شوی و چې نن د روسیې لپاره د سپینې ماڼۍ مخکښ استازی په مسکو کې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره خبرې وکړي او د روسیې داسې وړاندیز ورته په بخنه سره او د سولې داسې وړاندیز ورته وکړي چې د امریکا په تګلاره کې د ستر بدلون نښه بلل کېږي چې د اوکراین کریمیا ټاپو وزمه د روسیې د خاورې په توګه په رسمیت پیژني. دا وړاندیز لومړی ځل تېره اونۍ په پاریس کې تر خبرو وروسته د امریکایي چارواکو ترمنځ خوله په خوله شو. دا له هغو څو وړاندیزونو څخه یو دی چې تمه ده نن به یې د امریکا ځانګړی استازی سټیف ویکتوف د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره شریک کړي. او د توت انخمهو څو متره جک طلایي ماسک نندارې ته وړاندې شو. دا لرغونی مصر د دې فرعون د سمبولیک ننداره په لندن کې ترسره شوه. د توت انخمهو له اسراره ډکه کیسه د ډیجیټل ټکنالوژۍ په مټ بیان شوې ده. د دې فرعون 3000 کلنه مقبره په 1922 کال کې د مصر د پاچاهانو په دره کې کشف شوه. د توت انخمهو له تابوت سره په زرګونه نور لرغوني اثر هم موندل شوي دي. د کشف د لرغون پوهنې په تاریخ کې یو بېساره شیبه بلل شوې ده. تاسې خبرونه واورېدل او وړاندې سره دا مطالب اورېدلی شئ. له پاکستان راستنه شوې افغاني کورنۍ په ځانګړې توګه ښځې ونجونې وایي هیڅ ډول امکاناتو ته لاسرسی نه لري.
مکتب شتول هغه مکتب شوقی د زامن می دی بل تا وڅ سره هغه نمراويست تعلیم نام خو پوره تعلیم ته نه ته اوس موږ خبر چې د افغانستان وس بل رقم حالت دی.
وړاندې به د دغه راستنه شو کورنۍ او ستونزې او د چې په افغانستان کې د زده کړو زمینه ورته برابر نه ده او دوی څه حل لارې سنجولې دي په دې برته وړاندې جزئیات ولرو. له دې سربیره نن د اپریل 15 د ملاریا نړیواله ورځ ده. د روغتیا نړیوال سازمان وایي دغه ناروغي په هر دقیقه کې په نړۍ کې د یو کس ژوند اخلي چې تر ټولو ډیره قرباني افریقا ورکوي. په دې اړه نور جزئیات درته وړاندې لرو. همدارنګه خوست هم ورزو او هلته په دې اړه باندې چې په ښار کې د کثافاتو د راټولولو لپاره امکانات ډېر شوي دي، د چې څنګه د خوستیانو دغه ابتکار عمل کار ورکوي په دې اړه به هم درته جزئیات ولرو. نور مطالب مشتقبتي هم غواړم.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
به هم ستړي مشه زفر د سیالم او په تخنیکی چارو کې سره سید بهروز دلیری ده. د ملګرو ملتونو د کډوالو علي کمشنري وایي له پاکستان راستنې شوې افغان خزې اونجوني له نامعلوم برخلیک سره مخ دي او د زده کړو کاري فرصتونو ته لاسرسی نه لري. یونیسیار د اندېښنې په څرګندولو سره زیاته کړې ده چې د روان اپریل میاشتې له پیله تر اوسه یو لک شل زره افغان کډوال له پاکستان افغانستان ته راستنه شوي چې ښځې او نجونې پکې هم شامل دي. ورزو نور تفصیل له فیروز عزیزي نه اورو.
بس مونږ واړه شوي مالته یو غټ شوي مې او بس دا د اوسم راغلو نم کوټی شته نم وبشته دی بس ولا چې پیغله لور مې دا نه مکتب شته هغه مکتب شوقی د زامن مې دي.
اته ویس کلنه شبینه ده چې تیر اونۍ د مارچ په شلمه له خپلې کورنۍ سره له پاکستان افغانستان ته ستنه کړل شوې ده. شبینه د پنځو ماشومانو مور ده او ټول عمر یې د پاکستان خیبر پښتونخوا ایالت کې تیر شوی او اوس د ننګرهار اچین ولسوالۍ کې په نامناسبه سرپناه کې اوسیږي.
نم کوټی شته نم وبشته دی بس ولا چې پیغله لور مې دا نه مکتب شته هغه مکتب شوقی د زامن مې دي بلته چې سره دغه نم راویسته تعلیم نه مونږ خو پوره تعلیم ته نه ته بس مونږ څه خبر چې د افغانستان بس بل رقم حالت دي په کار ده چې مکتب کې رانه واچې خاون مې وبرم کوزم دا ډری وری کړه
بلخوا له پاکستانه د تازه رستن سویو افغان کډوالو په ډله کې 13 کلنه اسما چې په پاکستان کې په شپږم ټولګي کې و او اوس چې افغانستان ته ستنه سوی او هلته له دې عمله چې شپږم ټولګي پورته د انجنونو پر زده کړو بندیز دی هم د خپل راتلونکي په اړه اندېښمنه ده. اوسما ازادي رادیو ته وویل دا تازه راستنې سوی افغانان داسې مهال د خپل راتلونکي په اړه اندېښنې مطرح کوي چې تازه د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو علي کمشنري هم د اندېښنې په څرګندولو سره ویلي چې له پاکستانه راستنې سوی افغان ښځې او نجونې له نامعلوم برخلیک سره مخ دي او زده کړو او کاري فرصتونو ته محدود لاسرسی لري. په افغانستان کې د یونیسیار مشر عرفات جمال د اپریل په 14مه د دې سازمان پر ایکس پاڼه خپره کړې ویډیو کې ویلي
have arrived. Many were compelled to return.
دلته په لسګونو زره افغان کورنۍ را رسیدلې دي چې ډېرې بیرته ستنېدو ته اړ شوي. هغه کسان چې راځي ستړي او د خپل ناڅرګند برخلیک په اړه اندېښمن وي. ډېرې یوازې له یو څو شیانو سره راستنېدو ته اړ شوي. د ښځو او نجونو په ګډون زیانګالې ډلې په ځانګړې توګه زده کړو ته د لاسرسي په اړه اندېښمن دي چې ښایي د ژوند او د تګراتک ازادي محدود شي.
یونیسیار د روان اپریل میاشتې لپاره تر اوسه له پاکستانه درستنه سویو افغان کډوالو شمیر یو لک شل زره خودلای زیاته کړي. دوی هڅه کوي چې راستنه سویو ته د نغدي مرستو ترڅنګ خواړه او نورې بشري اسانتیاوې هم برابرې کړي. د دې دفتر په خبره په دې کې داسې کسان هم شته چې د دې مخ کې کله هم افغانستان ته سفر نه وکړای. دغه شان د سره صلیب او سری میاشتې ټولنې نړیوال فدراسیون بیا اندېښنه ښودلې چې دا سرګونه راستنه سوي افغانان له سختې بېوزلۍ او بېکورۍ سره مخ دي.
په راپور کې مو اوریدل چې د ملګرو ملتونو د کډوالو علي کمشنري ویلي و چې له پاکستانه راستنې شوې افغانې ښځې او نجونې له نامعلوم برخلیک سره مخ دي او د زده کړې او کاري فرصتونو ته لاسرسی نه لري. د ښځې په داسې حال کې شکایت لري چې د پاکستان د کورنیو چارو وزیر ویلي دي د جون 13 نیټه په پاکستان کې د راجستر شو افغان کډوالو د اوسېدو وروستۍ نیټه ده چې دوی په خپله خوښه بیرته افغانستان ته ستانه شي. په دې کې هغه کډوال هم شامل دي چې د پی او آر کارت لري. په همدې موضوع به تم شو. په اسلام آباد کې سره د مشال راډیو خبریال طاهر خان همدا شېبه د ټلیفون په کرښه دی. تاسو ستړي مشوي پروګرام ته په خیر راغلئ. که په پیل کې راته وایي ستغنه وی اعلان چې د پاکستان د کورنیو چارو وزیر وکړو او د همدې کال د جون دیرشمې نیټې ټول کډوالو ته وخت کې خود چې هغه راجستر شوی دی او کني د باید له پاکستان ووزي. دا اعلان په څه معنا دی؟ په شرایطو کې چې د هند او پاکستان اړیکې یو څه ترینګل شوې دي، آیا دوی واقعا جدي غواړي دا کډوال ټول وباسي؟
سلام تاسو ته، تاسو اوریدونکو ته. زما نظر دا دی چې د پاکستان د کورونو چارو د وزارت مرستیال چې دا خبره کړې تلال چودري، نو دا هغه د پی او آر کارت څنګه چې تاسو یادونه وکړه، داسې ښکاري لکه د دې جزئیات هغه نه دي ورکړي، لیکن داسې ښکاري چې کوم د پاکستان یو پالیسی و اعلان شوی په 2023 کال کې د اکتوبر کې، چې اول مرحله کې هغه بې اسناد پاکستان ویل بی آی سی سی کارت ور شو، نو دا ممکن ده چې هغه پالیسی په تسلسل کې دوام ورکول نه پس دا خبره د کړي یو، ځکه چې پی او آر کار چې ملګرو ملتونو کډوالو اداره وایي شاوخوا 14.4 یو شاریه سلور میلیون په پاکستان کې ژوند کوي، دوی ته د دیرشم تر جون پورې نیټه ورکړل شوې وه، دغه هغه د پی او آر کار دغه موده هغه هغه توسی شوې وه، هغه زول شوې وه. خو د دې بیان نه زما خپل معنا هم دا مطلب ته هم دا اخلم چې خو به وروسته وشي، ځکه دا کابینې فیصله، پاکستان مرکزي کابینې دا د پی او آر کارډ په اړه چې څومره ماضي کې هم دغه غزولې شوې دي، فیصله به پریکړه به کابینې کوله، لیکن اوس وزیر اعلان کړی دی، بیا به هم ګورو چې کله د جون. خو د بیان نه خو دا تاثر دی چې دا درېمه مرحله ممکن ده چې کوم پی او آر کارډ والا افغانان دي او هم د پاکستان څخه لاړ شي، خو لیکن دا خبره حیرانتیا ځکه ده چې لکه دا سونه مودوس پاتې را، یعنی د مې میاشت بیا د جون میاشت یا سور دی په دې اپریل کې، نو معنی خو دا ده چې ویل چې وی دي هغه افغانان چې په پیمار کار دی پاکستان کې رجستر دي، ځنې حکومت د دغه بنیاد باندې لري چې هغه باید دغه نیټه پوری لاړ شي. لګیو یو د سیو غیر یقیني حالت په پی او آر کارت باندې کې مصیدا کړی دی بیان
دغه موده چې تاسو ملک څنګه چې یاد کړه، فقط د دوه میاشتو د نن وخت چې د کډوال تور کړ شوې دي، او هغه رقم چې تاسو ویل نږدې 2 میلیونه کسان دي چې پی او آر کارتونه لري په پاکستان کې، او کله چې زیاتره دا سوي چې هغه مال ته زیږیدلی وي او به خیا افغانستان ته راغلي نه وي، د دې کډوالو څه حقونه دي چې دوی څه کولای شي دغه فیصله پوراندي؟
د ټولو نه مهمه د غیده لپاره د پاکستان کوم د پیور کارت ورکړي، یو غی دلتا یو کانی لرلو چې د پاتشي نه غا ناکنن نو یو دلته چې په دې بنیاد باندې وی یو سیم کارت خسته شو او بنکی اкаўنٹ حسابونه غیم پرانستل شو، د سیم په خوا ویل شو چې غی په دې بنیاد باندې د ډرایوینګ لیسنس هم خسته شي، نو دا غزنی شان خو بیا ما اکثر افغانانو به د چا سره پی او آر کارت وغي به شکایت هم کول شي، د دې دا شان ور پیښې وی دي، لیکن عملا بداسي نه وو. خو بهر د ټولو نه مهم د پی او آر کارت دا و چې هغه په پاکستان کې قانوني جون کولی شي او سم کولی شي تر د جون د دیشمې پوري، او دا به اول ځوي کفرس کې د دې وزیر دا خبره اړتیا وي او دا امریکایي، نو معنی دا چې پاکستان کا څنګه تاسو ویل چې کوم پاتې بشي د دې اس سي کارت نه نور څنګه ناګه پی او آر کارت ور دي، نو لکه پاکستان ور دي دام لار شي، نو هغه پاکستان د لکه د پلان چې کنده چې ما سیوا د پاسپورت او د ویزا نه علاوه نور ټول باندې لار شي، لکه دا د دې نه یو معنا خستل کې دي شي.
که چیرته کډوال لکه څنګه چې د اوس پروسه روانه ده، کډوال په زور باندې راوستل کیږي، او دا کډوالو شکایت او ادعا دا چې د دوی ټول مالونه جایدادونه او پیسې چې چلری ټول ونه په پاکستان کې پاتې کیږي او په زور افغانستان ته اخراجيږي، آیا دا پروسه به هم داسې وي؟
ګوره، دا چې کله پاکستان دا دوه اعلان وکړ، نو دا یو اندېښنه کډوالو سره ځکه وا دلته لکه زه خپلم بر اسلام آباد کې مونږ ګرځېد موسم ډېر افغانان مونږ پیژنو، نو دلته غوي پاکستانانو سره په یو ځای باندې دلته سرمایه گذاری کړې ده، چې کم قانون دی چې یو بهراني بغیر د یو ځای کس نه شي کولی، ډېر خلکو پاکستانانو سره په یو ځای پیسې لګولې ده، بیا جدادونه اخستې دي، بیا مارکیټونه دي، ریسټورانونه دي، او لکه ډېر زیات تغییر نشم کړی، بلکې ځنې پکې خو هغه باقاعده ټیکس هم ورکي، تاسو پکې ډېر افغانان چې هغه ټیکسونه ورکي، او دا ګوره دا اوس چې مشکل پیدا شو چې دوه هفته وخت ورکړي چې تل عرشه، او تاسو د پیوسه لوي ښکار تیر کړی دي، ستاسو ډیر زیات شیان دي، تر اوسه پورې زمونږ دا خیال و چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر تل عرشي، نو دا خبره موضوع په دې باندې خبرې شوې دي، دی به یو رسمن یو اعلان، لیکن هغه اعلان نه په کابل کې وشو نه تر دې وخت پورې شوې دي. دا به تشویش نور ځکه د افغانانو چې پی او آر کارډ سی واقعي چې پی او آر کارډ والا بیا نسبتا دغه بے اسناد یا د ای سی سی کارډونه زیات بیا پاکستان کې سمه گزاریم کړی. هغه سره یو دا سوچ خو چې دې سره دا کارډ دی پاکستان حکومت وتور کړی دی، مرګل ملتونو په ملاتړ او په حمایت دا کارډ ورکړی دی. جو دا اعلان وشو نو هغه سره هم یو مشکل پیدا کیږي، او هغه زما ګمانداري چې او کومنګ هم ګورو دی د مهاجرینو د مسلې ته، نو دې کې به زیات هغه خلک وي دا پی او آر کارډ والا کې چې دې به زیات دلته سرمایه گزاریم وي، دې دلته ډیر شیان اخستی منغی لپاره مشکل به وي که تر څو پاکستان یو واضح پالیسی اعلان نکړي.
لندو کې خان صاحب قدم راته وای تاسو د دغه کډوال سره ناسته پاس لري او ډیر پکې داسې دي چې په پاکستان کې له پاکستانیانو سره ګډ کاروبارونه پیل کړي دي، دوی څومره اندېښمن دي چې دا پروسه به څومره اغیزمن کړي؟
ډیر زیات اغیزمن دي، او ډیر اندېښمن ځکه دي چې کله د ای سی سی کارډ دا اعلان وشو نو زخپلم په اسلام آباد کې شاوخوا کې بڑا ګڼ شمیر خلک دلته ژوند کوي، بارا کوئی سیمه ده چې ډیر زیات افغانان دي خپل تور غلیو ما، او هلته چې موږ ناستو لکه ګڼ شمیر یو ځای ناستو هغه سره مرکې کولې، هغه کې بیا پی او آر کارډ والے مو او هغه ما تخپل لکه وید مثلا یو کس چې کوم اسلام آباد کې دلته د مهاجرینو مشر دی هغه سره په ناستو ما هغه ما په درې دکانه په دې بارکو دا بارکو یو مریض چې سړی اسلام آباد ځي او ډیر لوی ځای دی الته زما د دکان دل تری زما لویه مشینری چې راغه په شمالي د پاکستان برخو کې الته په غرونو کې لګیا د کار کوي، نو لکه او دا د یو خبره و بیا نورم چې تاسو ممکن نه استو نو ځکه کرونو مې مالونه لري ذات دي دا ساروي او ډیر نو هغه د پر دا بیان په زما خا د غي د پر ذکر نه نخنی ورشي چې اول د غي دا سوچ و چې ممکن دا د پی او آر کارډ ونه کې لکه دا وغځول شي دغه مودا خو دې اعلان خو باقي ځکه دا نو دا تر اوسه پورې پاکستان باید یو پالیسی واضح پالیسی لنګ چې خلکو د مالونه د خلکو د پیسې د خلکو د جیدات سر بس کیږي.
مننه کور ودان ژوندې اوسې په اسلام آباد کې د مشال رادیو خبريال طاهر خان و چې د پاکستان د نوی اعلان پړه چې د جون تر درشمې د ټول د پی وار کارت لرونکي کډوال له پاکستان ووزی مکسره رستي جزئیات شریک کړل.
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له ورستیو تحولاتو خبر شي.
ازادۍ رادیو څلور ساعته
وړاندې د افغانستان په اړه نور مطالب هم درته لرو، خو اوس یو سیمه ایز موضوع راخلو. د هند او پاکستان ترمنځ د کشمیر په پهلګام کې د سشنبې د ورځې تر برید وروسته اړیکې کړکېچنې شوې دي. په کشمیر کې د نښتې راپور نور کړل شوې دي او پاکستان خبرداری ورکړی چې هند د اوبو له تړون څخه نه وځي. همدا شیبه همکار مې احمد شیبر سره په سټوډیو کې د شیبر سره مېرمنې
مننه. هندی پولیس او پوځیان نن د هند تر واک لاندې کشمیر کې کورونا او ځنګلونه پلټي او هڅه کوي چې په پهلګام کې د تر سره شوي برید عاملان پیدا کړي او ونیسي. د سیشن بی پورس د هند تر ادارې لاندې د کشمیر په پهلګام سیمه کې وسلوالو نشته شپږ بشتنه ووژل. هند په غیر رسمي ډول پاکستان تورن کړی چې په دې تروسي برید کې لاس لري. پاکستان دا تور رد کړی. په دې ترڅ کې د هندي چارواکو په وینا د کشمیر په متنازع سیمه کې د دوی د ځواکونو پاکستاني پوځانو ترمنځ لنډه نشته شوې ده. اسوسییټډ پریس اژانس د دریو هندي افسرانو په وینا ویل دي چې پاکستاني پوځانو په سپکو وسلو تیر شپه د هندي ځواکونو پر مورچو ډز وکړي چې هندي پوځانو ځوابي برید وکړ او تر اوسه د مرغوب خبر نه دی ترلاسه کړی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت نن د دې نشته راپور نه دی تایید کړی. دغه وزارت وایي شفقت علي خان خبري کانفرنس ته وویل چې دې ته انتظار کوي چې پوز د پیښه رسمن تاییدوي او کنه. بل ورته د پاکستان مشانو جرګې ولایحه منزور کړه چې پکې ویل شوی دی چې د هند له لوري د اوبو د مخنیوي او یا هم د پوځي اقدام هڅه وشي نو سخت ځواب به ورکړ شي. د پاکستان مشانو جرګې د پهلګام په برید کې د خپل هواد لاس لرل رد کړي او ویل دي چې اسلام آباد د ترهګرۍ خلاف دی. د پاکستان د مشانو جرګې په غونډه کې اساق دار چې دغه هیواد د سریاسم رسچالو د بهرنیو چارو وزیر دی وویل چې هند باید په شپېتو مکلونو کې د اوبول شوی تړون نه بهر نشي او که څوک دا تړون ماتوي دا به جګړې ته درابللو په معنا وي. هند په پهلګام کې تربیت روسته وویل چې دا تړون ځنډوي. که څه هم هند په پهلګام د پهلګام په پیښه کې په رسمي ډول پاکستان نه دی تورن کړی، خو د پنځشنبې په ورځ په کشمیر کې پولیسو په دې برید کې څلور تنه تورن کړل او د هغوی له ډلې د دریو رسم شوي چیرې له رسنیو سره شریک کړي. په دوی کې د هند تر واک لاندې کشمیر کې د پولیسو په وینا دوه تنه پاکستانیان دي او ټول د پاکستان د لشکري طیبه ډلې غړي دي. هندي پولیسو د دغو کسانو په حق له د معلوماتو په بدل کې د نږدې 15,000 امریکایي ډالرو انعام ټاکلی دی. ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
ورانه بر سره وره چې د افغانستان د سوداګرۍ او پنګونی خونه ویوش میر افغان سوداګر د پاکستان حکومت لخوا د واګه بندر تړل کېدل د افغان سوداګرو په ځنګړ ډول صادراتو لپاره یو لوی زیان کړي. خو د خبرته تم کې کوښو د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ ایتالیا ته په سفر روان شوې دي. ټاکل شوې ده چې ولسمشر ترامپ سبا شنبه په واتیکان کې د نړۍ د کاتولیکانو د مشر پاپ فرانسیس د تدفین په مراسمو کې برخه واخلي. اوس مرزو لا سنکا کرنا د افغان سوداګرو او پنګوالو د اندېښنو په اړه چې زیاتورو
د افغانستان د سوداګرۍ او پنګونی خونوي د پاکستان لخوا د هند تحریمونو په خبرګون د واګه بندر په تړل کېدو سره به د افغانستان صادرات زیانمن او کموالی به پکې راشي. دغه خونې د مدیر پلاوی غړي خانجان الکوزي ازادي راډیو ته وویل چې دا بندر د چهارشنبه په ورځ نه وخت د سوداګرو پر مخ تړل شوی او دا مهال چې کوم مالونه په لار دي هغه هم له ستونزو سره مخ دي.
د واګه بندر زمونږ د صادراتو لپاره خصوصا د وچ میوه او تازه میوه لپاره ډیر زیات مهم بندر دی او ډیر اساسي او نږدې وچلار ده چې په ډیر لږ وخت کې زمونږ مالونه هلته رسیږي. متاسفانه چې دا بندر د پرون رئیس ته بند شوی دی او زمونږ مالونه مالته ولاړ دي.
نوموړی وایي دا هند د صادراتو لپاره تر ټولو ارزانه لاره هم وه. خغلی الکوزی د همو ویل چې افغانستان په کلینی ډول هندستان ته د واګه بندر لاري یوازې د شاوخوا 1500 میلیون ډالر په ارزښت وچه مې وسادريږي. خدا چې په ټوله کې د دې بندر لاري د سوداګرۍ کچه څومره د جزئیات ور نه کړل. پاکستانی رسنیو له دې ټلې جیو نیوز ویلي چې د پاکستان د صدر اعظم شاهباز شریف په مشرۍ د دغه هیواد د ملي امنیت کمیټې د پنځشنبه د ورځې په غونډه کې د هند د تحریمونو په خبرګون د پاکستان د فضا له لارې د هند د ټولو پروازونو د بندولو ترڅنګ واګه بندر هم تړلې دی. د راپور پر بنسټ یادی کمیټې ویلي چې د اوپول تړونه د پاکستان به برخې کول په یو جنگي اقدام مګڼل شي. د هند تر ولکې لاندې کشمیر په پالګام سیمه کې تر خونړي بریدو وروسته د هند حکومت د پاکستان په وړاندې یو لړ اقدامات اعلان کړل چې تر ټولو مهمې د اندوس یا سند اوبو تړون ځنډول دي. د سند یا اندوس اوبو تړون هغه تاریخي موافقه ده چې په 1980 کال کې د نړیوال بانک په منځګړیتوب د هند او پاکستان ترمنځ وشوه او پر بنسټ یې پاکستان ته د اندوس د سیندونو د اوبو پر بهیر ټینګار کوي. د اپریل په 22 د هند تر ولکې لاندې کشمیر په پالګام برید کې چې د لشکر طیبه اړوندې یوې وسله والې ډلې د مقاومت جبهې په نوم کړی لږ تر لږه 28 کسان وژل شوي او څه باندې 40 تنه نور ټپیان دي. د افغانستان د وچې میوې د صادرونکو ټولنې هم د پاکستان لخوا د واګه بندر د تړل کېدو له امله اندېښنه ښودلې. ویلي دا ټول اقدامات سوداګري او ترانزیت زیانمنوي او هیلې ښودلې چې وضعیت ډېر شر بیرته عادي شي. د دغې ټولنې ویان خالد رحماني رسنیو ته استولي ویډیوي پیغام کې ویلي
متاسفانه با مسدود شدن این بندر تمام تاجران میوه‌جات خشک افغانستان که گفتم میتونم تا 70% صادرات میوه خشک به کشور هندوستان است زیان‌های بسیار بزرگ را متحمل می‌شود چون هوا هم گرم است.
دغه ځام دقیق شمیر نه هی خوای د واګه بندر د تړل کېدو له امله هلته د دوی لسکونه موټر صادرات بند پاتې دي.
په هندوستان کې د وچې میوې یو سوداګر جواد پاسون هم د اقدام اندېښمن کړی دی.
د افغانستان ټول هغه محصولات یا پروډکټس چې هندستان ته لیک ډول کېدل لکه تازه میوه او وچه میوه او غالۍ او ځینې هغه محصولات چې د هندستان افغانستان ته لیک ډول کېدل لکه بوره غنم او داسې نور سیزونه د دې ټولو محصولاتو لیک درا لیک د همدغه بارډر له لارې ترسره کېده. د دې بارډر د تړلو تصمیم به د افغانستان او هندستان په سوداګریزو چارو ډیره منفي اغیزه ولري او ټول افغان سوداګر په دې اړه ډیر خوشحاله دي.
د افغانستان د سوداګرۍ او پنګونی خونه او افغان سوداګر داسې مهال هند ته د تجارت په برخه کې د واګه بندر په ارزښت او مهموالي ټینګار کوي چې د هند بهرنیو چارو وزارت شاوخوا 3 میاشتې مخکې په یو بیان کې د دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګرۍ لپاره د چابهار بندر یادونه هم کړې وه.
بیان کې راغلی و چې د دغه وزارت سکرتر وکرم مصری د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی سره په لیدنه کې موافقه وکړه چې د ایران د چابهار بندر څخه به افغانستان ته د بشري مرستو رسولو او د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګریزو فعالیتونو لپاره کار واخلي. د یادونې ده چې په دې جمهوري نظام کې افغانستان هند سره هوایي دهلیز هم درلود چې اوس غیر فعال دی.
تاسو په کلو او بانډو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپل او چم گاوند پر ستونزو خبرې کول غواړئ، آزادی رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
تاسو دغه پیغامونه هر پنځشنبه او جمعه د آزادۍ او اوریدونکو په پروګرام او یا هم د آزادۍ رادیو د خبری ټولګو په ترڅ کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل پیغامونه په غږیزه بڼه راوستوي.
00 22 11 24 1501.
تاسې زموږ غږ آزادۍ رادیو ناوري. نن د اپریل 15مه د ملاریا نړیواله ورځ ده. د رښتینې نړیوال سازمان د افغانستان څنګه وایي دغه هیواد د ملاریا د کمولو لپاره سخت مبارزه کوي، خو لاسته راوړنې له خطر سره مخامخ دي. په دې اړه نور تفصیل له فیروز عزیزي په راپور کې.
د ننګرهار ولایت رودات ولسوالۍ اوسیدونکی ویس کلان عبدالله و د وی لیوی اونۍ راهیسې په ملاریا اخته سوی دی. عبدالله چې نږدې هر کال په ملاریا اخته کیږي، ازادي راډیو ته وویل چې د هوا په ګرمېدو سره د ده په ګډون د دې ولسوالۍ ډیری کورنۍ په دې ناروغۍ اخته سوي دي.
د
کابل ښار اوسیدونکی فیصل چې له څو ورځو راهیسې مور په دې ناروغۍ اخته سوی هم ازادي راډیو ته وویل.
کم خوب میشه ولی پاس بینی پاس بدتر میشه، دغه تب خیلی شدید داره.
کله یې صحت خوي او کله یې بدتر شي، شدید تب لري او کله کله یې لرزه هم پیدا کوي. پدې بیکاری او د سم اقتصاد نشټون کې چې درملنه یې وسه نه لرو، تر څو په یو مجهز روغتون کې بسترې کړو. دولتي کلینک ته مې پوتلا او ول چې ملاریا شوی، ځینې دواګانې راکړي او توسعه یې هم وکړي.
د افغانان په داسې حال کې د افغانستان په بیلابیل ولایتونو کې د هوا په ګرمېدو په ملاریا اخته کیږي چې نړیوال روغتیایي سازمانونه هم په افغانستان کې د دغې ناروغۍ د شدیدېدو په اړه اندېښمن دي. د روغتیا نړیوال سازمان WHO د افغانستان څنګه وایي افغانستان د ملاریا د کمولو لپاره سخت مبارزه کړې، خو خبرداری ورکوي چې اوس د لاسته راوړنې له خطر سره مخ دي. دغه سازمان د اپریل په 15مه د ملاریا د نړیوالې ورځې په مناسبت په خپله ایکس پاڼه د یو پیغام له لارې په افغانستان کې روغتیا نړیوال سازمان د استازي ډاکټر سنیزا سلوادور په حواله زیاته کړې چې اوس په افغانستان کې د ملاریا د ختمولو لپاره د اقداماتو وخت دی. د نوموړي په خبره موثرې وسیلې باید وکارول سي، سیمه ییزې لارې چارې باید په پام کې ونیول سي او د دې ناروغۍ پر وړاندې ټولیز اقدامات باید وسي. د روغتیا نړیوال سازمان د غرض په خپل ویپاڼه ملاریا له موږ سره ختمیږي په نوم خبر کړي شوار سره لیکلي، د ملاریا نړیوال ورځ یو فرصت دی چې د دې ناروغۍ د مخنیوي او کنټرول لپاره د دوامدارې پانګونې او سیاسي ژمنې اړتیا پیاوړې کړي. د سازمان وړاندې لیکلي چې ملاریا په نړۍ کې په هره دقیقه کې نږدې یو کس وزني چې تر ټولو زیات کسان ورنه په افریقا کې مري. هڅه مو وکړه په افغانستان کې د دې ناروغۍ د خبرېدو په اړه د طالبانو د حکومت د روغتیا وزارت ویاند شرافت زمان نظر ولرو، خو نوموړي په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. ډاکټران وایي ملاریا یوه ویروسي ساري ناروغي ده چې آن د مرګ لامل هم ګرځي. د کابل پانتاني روغتون کې د ساري ناروغي متخصص ډاکټر فریدالله عمری ازادي راډیو ته وویل
ملاریا ناروغي یوه هاده ساري انتوني پرازیتي ناروغي او نړیواله روغتیایي ستونزه ده چې په دې ناروغي سره کېدای شي چې لویان او ماشومان، ښځینه او نارینه په دې باندې اخته شي. ملاریا ناروغي انتقال د انوفیل د مناسب غوماش په واسطه باندې لمساب کسانو څخه روغ کسانو ته د ملاریا انتقال
نوموړي زیاته کړه چې د ملاریا نښې نښانې ځوانی تبه سخت لرزه د بدن سړیدل خولی کېدل کانګي او په ځنګړې توګه په ناروغ کس کې نس ناستای دی چې ډیری وخت له 50 کلونو کم عمر ماشومان او امیدوار مېرمنې په دې ناروغي اخته کیږي. ډاکټران سپارښتنه کوي چې که څوک دا نښې نښانې ولري نو زر تر زره د نږدې روغتیایي مرکز ته مراجعه وکړي څو له مرګه خوندي پاتې شي.